السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دې ساعت خبرونه دایښ خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبې پورز د شوې 14 مسؤلیت منلې بیا لا بیل رسنوي خبر ورکړه چې د ډلې پرونه وخت په خپل ټلګرام کې دا کړی چې دوی به هغه ورزشي کلب کې چیرته چې 14 شوې بم ځای پر ځای کړو طالب چارواکو د کابل پر ویدیس کې د دې 14 په پایله کې د څلورو تنو وژل کېدل او نه هنور ټپي کېدل منلې دي خو په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان د دې 14 مرګوبله څو برابر ډیر بولي د وایرو د چله دی وړاندې هم د عائشہ له کابل په لویدیس کې چیرته چې ډیر اهل تشیع مشتي د ورته 14 نو ځان مرګ بریدونو مسؤلیت منلای دی د اوترش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیون یورو په ارزښت استراري مرستې اعلان کړي د وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې مرستو هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي افتونو زیانمن کړي دي د دې پیسو 15 میلیون یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوی دي چې 3 میلیون یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری او 2 میلیون د سره صلیب نړیواله کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي د اوترش د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوی هم مصرف شي چې روانه میاشتې په هرات کې زیاد ځانونه وګالل روترش د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې غواړي د خپلو دې مرستو اندازه پر روان میلادي کال کې 80 میلیون یورو ته ورسوي په افغانستان کې د پاملرنې نړیواله مؤسسې په هرات ولایت کې زلزله ځپلو سره د لا زیات مرستو غوښتنه وکړه په افغانستان کې د ادارې مسول ګراهم دویسون پرون جمعه په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ایکس شبکې خبر کړه ویلي د مرجوبلې ترڅنګ په دې زلزله کې شاوخوا 40,000 کسان په مستقیم ډول له دې زلزلو زیانمن شوي دي لری سره جوخت روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 10,000 زلزله ځپلي کسان د دوی له روغتیا مرستو برخمن شوي دي د دې سازمان په وینا په ورسیو زلزلو کې د هرات زندجال انجیل کا شکروباد سنگي ګلران کوهسان او خپل هرات زیاد زیانمن شوی دی بلخوا په سلګونو زیانمن شوی کورنۍ په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو له کموالي شکایت کړی ویلي دی دوی اصلي ستونزه د خوړو پاکو اوبو سرپناه او روغتیایي خدماتو کمواله ده د ماشومانو تعلیم د فعال متی ولا ویساله خوشکېدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دي چې بشري حقوقو د مدافعانو پر خوندیتوب کار کوي یوناما تیر شپه په خپل ایک شبکې لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر خغلی ویسا خوشکېدل یو مثبت او د ستایل وړ ګام دی د متی ولا ویسا ورور اتا ولا ویسا ځدی رادیو ته ویلي چې ورور یې د طالبانو په توقيف کې د 215 سوازولو تیر ول ورسته تیر پنشن به خوشی شو خو د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو ځنې فعالان لکه جولیا پارسی او نه دا پروانی له هم د طالبانو په توقيف کې د نړیوالو لغښتونو سره سره نه دی خوشی شوی د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل قرغزستاني سیال ته د لوبې په دویم راوند کې ماته ورکړه د غسیالي د اکتوبر په 20مه نیټه د کابل په وخت 13 ماسختن په 9 بجو پیل شوی و چې د هوتک سیال د لوبې په دویم راوند کې تسلیمي ورکړه د سیالي د روسیې په مسکو خار کې وشو د آزاد مبارزو په سیالیو کې د هوتک یو لسمه بریا وانه موړی تر دې د مایوازي و سیالي بایللې ده وسل دی چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره خدو خبره وکړه په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایی بمباري زور اخیسته د هوایی بمبار لډيري دو سره د پراخ مرجوب راپور نه هم ورکړل شوې دي ولخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بنشوي او محاصره شوی او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف په خپل ایکس باندې لیکلي د غزه د مخابراتو د پرې کېدو لامل په غزه کې خپل محاصره شوی کورنۍ سره اړیکې قطع شوې ده په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو د پراخ خدو اعلان سره سم حماس هم ویلي چې دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک اسرائیل لبریدونو سره مقابله وکړي حماس دا ادعا هم کړي چې وسلوال له اسرائیل اسکرو سره په څو ځایونو کې نښته کړي ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غړو سم دستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند ترای ورکړي چې یو څلور شلو هیوادونو تایید کړي خو 44 هیوادونو منفي رای ورکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولونکو ادارو په ګډون ډیرو هیوادونو هر څه شر د مرستو رسولو غوښتنه کړي او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهي پازداران پر څو مخکه غوړو تازه بندیزونه اعلان کړ دا اقدام د حماس ډلې د تمویل شبکې د منځوړو یو حادثه ګڼل شوې ده د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې د حماس یو مشر په ایران او یو شرکت په غزه کې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی په یو جلا اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د حماس ډلې د جنگیالیو د روزنه عملادار لګول څو کسان د بندیزونو په نوم لاړ کې شامل کړی شوی دی ایران پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د اکتوبر میاشتې د 2 منټي حمله استایری او تل د حماس ډلې کلیدی ملاتړ پاتې شوی دی درنو اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د زدی رادیو دوه ونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځو لپاره د زدی رادیو ځنګړي خبرونه ده او درسي ساعت چې د زدکړو په برخه کې د زدی رادیو پروګرام دی د دوه اړخیز خلاغه وړاندې څو راپورونه واوري د بشری حقوقو ځینو فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بلل دي. د پاکستان حکومت په بیلابیلو ایالتونو کې د کډوالو د توقیف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورلیږي بیا یې افغانستان ته اخراجوي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیسیون ته د دغو فشارونو له کبله عریضه کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه کډوالو ته مهلت ټاکلی چې یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي کنه په وړاندې به یې عملیات وشي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو د اخراج د ګرندې کېدو لپاره د توقيف مرکزونه جوړ کړی دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سرپرست وزیر فیروز جمال ویلي د توقيف دغه تاسیسات د کډوالو په ستنولو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی دي.
موږ د دوی لپاره د دوی د حسینې په خاطر په هر ځای کې دغه تاسیسات جوړ کړی دي. مثلا کڅوک له پنجاب، اسلام آباد یا نورو ځایونو راځي، زیات تمرکز به پر سرحد نه وي. هلته دومره ظرفیت هم نشته او هلته باید زیاته ګڼه ګوڼه هم نه وي.
د بشري حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د دغو تاسیساتو له جوړولو هدف د افغان کډوالو د اخراج ګړندې کول دي. تر دې وروسته به افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته دغو مرکزونو ته لیږدول کېږي او د پخوا په څیر به محاکمو ته نه ورپېژندل کېږي او د مدافع وکیل د لرلو حق به هم نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دا کار د قانون خلاف عمل وباله.
دا عمل به د دوغه د پاکستان د آئین خلاف همي او یو ډیر غیر انساني عمل وبوي د دوغه د کډوالو سره. ځکه چې په ورستیو کې موږ ولیدل چې کوم افغان کډوال د 9 سپتمبر نه نیول شوی شاو خو 1500 د هغه تعداد دی. په دې افغان کډوالو کې 80% هغه کډوال ول چې چا کارډونه لرل خو د پولیس لخوا ته دوی پولیس ته پیسې نه ورکړي. په دې وجه پولیس د دې کارونه سیرلی وو او په دوی باندې دغه کیسونه جوړ کړی چې د دوی سره ډاکومېنټس نشته.
ویل شوی د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او ځینې کډوال له قانوني اسنادو سره سره تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته اخراج کیږي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو د افغان کډوالو د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون ته عریضه کړې ده. د پیپلز ګوند پخوانی سناتور فرحت الله بابر، د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند پخوانی سناتور افراسیاب خټک، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان او د بشري حقوقو د فعال امني مسعود جنجوال خوا په شوی عریضه کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د لهغه هیواد د افغان کډوالو د اخراج پر پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ د چمن سپین بول ډاکټر منز د تګراتګ لپاره د پاکستان د حکومت لوري د ویزه او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه او اعتراضونه دوام لري. د روان اکتوبر میاشتې په 28مه د پیل شوی د پرلات ګډونوالو د چمن لوی لار تړلې او وایي تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوی. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړي چې په خپل خواخه له دې هیواد ووزي کنه دوی به پر ضد عملیات پیل کړي.
کله وی خو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوی او پاکستانی حکومت د دوی لپاره د توقيف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي. بلخو د ایران حکومت اعلان کړی چې بهرنی اتباع باید په دې هیواد کې د ځینو ځایونو له شاوخوا لکه د شاهي چراغ له زیارت څخه وویستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د دې سیمو امنیت باید تامین شي. که څه هم ښاغلی وحیدی د بهرنیو اتباع هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهراً هدف په دې هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې څو ځله اعلان کړی چې دا ډول ناقانونه کډوال به وشړي. په شیراز کې د شاهي چراغ زیارت تر څیرمه د افغانانو د وتلو پریکړه په هغه ځای له دویم بریده وروسته وشوه، خو په ایران کې میشت افغانان بیا وایي چې له دې هیواد د شړل کېدو په صورت کې د تګ لپاره هیڅ بل ځای نه لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
د ایران په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت لا دویمه حمله ورسته د دغه هیواد حکومت تازه ویلي چې بهرنی وګړي باید دغه هیواد د زینو ځایونو په محدوده کې استوګنه وي او استل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د پنځمه پورز د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل چې د دغه سیمو امنیت باید تامین شي او په خبري په همدې بنسټ دغه هیواد د ولایتونو په کچه د بهرنی وګړو د وستلو طرحه د عمل کېدو په حال کې ده. که څه هم ښاغلی وحیدی د دغه بهرنی یادباو هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهراً هدف په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځلې اعلان کړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه ناقانونه افغان کډوال میشت دي او دوی د وستلو بهیر پیل کړی. اسنا خبری اژانس هم د فارس ته وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو د عمومي مدیر بهرنګ قربانی له قوله لیکلي چې دغه پریکړه په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت له دویمې حملې وروسته شوې ده. دا برید د روان کال د اسد د میاشتې په 22مه نیټه وشوه او د ایران حکومت ادعا وکړه چې برید کوونکی د تاجکستان تبا و چې له داعش سره یې همکاري کوله. د افغانستان په بدخشان ولایت کې روزل شوی و او په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ننوتی و. د فارس د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو عمومي مدیر بهرنګ قربانی زیاته کړې چې د بهرنیو اتباعو د ایستلو پریکړه د کورونو خاوندانو ته د اړیکو د شمیرو له لارې په پیغامونو کې لیږل شوې ده. خو افغان کډوال وایي چې له ایران او په ځانګړې توګه له شیراز څخه د دوی د ایستلو خبر دوی اندېښمن کړي. د ایران په شیراز ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
یک سلسله برخوردهای نامناسب
موږ په شیراز کې دننه د نامناسب چلند سره مخ یو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا چې کومې ستونزې رامنځته شوې له امله یو شمېر کسان ایران ته راتښتېدلي او اوس چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د هغوی د شړلو اعلان کړی، هیله منیم چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي.
په ورته وخت کې په ایران کې وی افغان کډوالی چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
اگر کشور خود ما جای بود باش باشه و بتانه کس زندگی
زموږ په خپل هیواد کې باید دوسی دو ځای پیدا شي او څوک پکې ژوند وکړي. د هیڅ نه خوښیږي چې د ټولنې د وګړو باشي. سره له دې چې موږ د ایران باندې نیو په خپل کار کوو، ډیر سخت کار او کم معاش لرو. ډیر کسان شته چې زامن او لونې ښوونځیو ته نه ځي. اوس په دې پریکړې سره معلومه نه ده چې د خلکو راتلونکي به څه وي.
موږ هم با وجود از هم آینده ای مردم چی خواهد شد.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تللی یو پخوانی افغان پوځي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال برخلیک مرګ دی. د هم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخلو، ازادي راډیو ته یې وویل:
خدای مکړه که وویستل شو زه په خپله پوځي وم او دوه زامن مې هم. افغانستان د ملي وزارت د ملي امنیت کشف او استخباراتو په خطاعتو کې و. که موږ وشړل شو یقینا تاسو پوهېږئ چې موږ د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ د ایران له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې
له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره نوی نه ده. تر دې مخکې هم د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال به له دې هیواد څخه وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت هم غیر قانوني افغان کډوالو ته د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې وخت ورکړی چې له هغه هیواده ووځي، که نه نو دوی به یې په زور وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د بشپړولو لپاره درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د ویستلو له خطر سره مخ دي او ان په دغو هیوادونو کې بندیان شوي هم دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او په داسې حال کې چې د اسرایلو د دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره کړې ده، په غزه کې د اسرایلي ځواکونو هوایي بمباری هم زور اخیستی دی. د هوایي بمبار له ډېرېدو سره د پراخې مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات هم بند شوي دي او له محاصره شویو خلکو سره ټیلیفوني اړیکې پرې شوي دي. غړی بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند ته رایه ورکړل شوې چې 130 هیوادونو تایید کړې ده، خو 14 هیوادونو منفي رایه ورکړې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک په غزه کې د جګړې له ښکېلو لوري غوښتي چې د سولې غږونو ته غوږ ونیسي. د دې کمشنرۍ د دوایان په خبره په غزه کې باید روانه ناکراري ختمه شي او د شخړې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي. په دې اړه تفصیل واورئ.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه درېمې اونۍ ته رسېدلې او د حملو د کموالي هیڅ نشه نه تر سترګو کیږي. د مذاکرو او اوربان لپاره نړیوالې غوښتنې هم بې نتیجې پاتې شوي او بیا هم له اسرائیل او حماس ډلې دا غوښتنه تکراری شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک پرون جمعه په غزه کې د جګړې لشکرو خواو وغوښتل چې د سولې غوښتنو ته غوږ کیږي. د هغه ویاندی روینا شمدانسانی پرون په جنیوا کې یو کانفرنس ته وویل: په چیرو دریو ونیو کې اسرائیل د هوا، مزکی او سمندرګی لاري پر غزه سختي حمله کړي چې لکبلې په زرګونو کسان وشل شي وي دي.
UN High Commissioner for Human Rights
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر والټر کر لا ټول خکیل لور غوړي چې د سولې غوښتنو ته پام وکړي، تاریخواله پایته ورسوي او د دې وژنو د ختمېدو د بدلی لارو د مندلو په هدف پراخي هڅې وشي.
له دې سره جوخت خبري اژانسونو په غزا کې د وی بلیم ځکنی حمله خبر ورکړی دی. که څه هم پر غزه استی ځمکني عملیات لا پیل شوی ندی، خو بیا هم د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات به ډیر ژر پیل شي. په راپورونو کې ویل شوی چې د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو له پیل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطینی قربانیانو شمیر تر 2300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. هاخوا د اسرائیل دفاع وزارت ادعا کړی چې حماس ډله په غزه کې له روغتونونو د پوځي هدفونو په توګه کار اخلي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاکاری خبریالانو ته ویلي حماس ډلې جګړه روغتونونو ته غځولې او هلته له تیلو او سونتوکو د خپلو عملیاتو د اهدافو لپاره کار اخلي. دغه ادعا د حماس ډلې لخوا رد شوې ده. اوس د یرغمل شویو کسانو د برخلیک په باب هم معلومات نشته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لبخي د حماس دلیل خو 209 ویش کسان يرغمل شوی چې په هغوی کې بهرني وګړي، ماشومان او پوخ عمر کسان شامل دي. حماس دلیل تر اوسه 4 کسان خوشي کړی دي.
درنو اوریدونکو وړاندې هم یادونه کړې و چې د خبرونې دوه منیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او په سي درسي ساعت خبريږي. دا پروګرامونه تاسو واوري خو وخت ولري.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. چیرې به مور زده کړې نه وکړي، هغه خپل بچو ته د لیک لواست ارزښت روښانه کولی شي.
فزې به بسواد دي اندو سوالات ټول کوڅه کې اندسه خوشې دي. هغه مور چې بسواد ده، هغه یا بسواد اولاد جمعې ته نشته په معول.
لوست مور خپل اولادونو سره د ژوند لپاره برخه کې کوم مرسته کولای شي.
مور کچيري با سواد وي د ماشوم سره د غدي اهداف لاسراوږي کې کولای شي ډیر همکاري وکړي. کولای شي چې مثلا جامع په ارتباط هم مهمه توصيه دی ته وکړي.
درنو دوستانو، تجربه خودلې چې کچيري په کورنۍ کې میرمنې د زده کړې نعمت څخه برخمنې وي، د اولاد روزنه په خاتوګه کولې شي. ل بلې خواڅخه د ژوند په ټولو چارو کې ل نارینه سره هم مرسته کولې شي. په افغانستان کې د وګړو جګړو او سیاسي نظامونو د بدلون لوجه اکثره کورنۍ یا خپل نارینه له لاس ورکړي یا هم په داسې سفر تللی چې د خپل کورنۍ د ستونزو حال ته لاس نه رسیږي. کله چې د کور مسؤلیت او وړ بچی میرمنو ته پاتې کیږي، که دوی زده کړې کړي وي، پامه خبره خپلې وړې شړې کولای شي. خو که دوی نالوستي وي، د کور په څلورو دیوالونو کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. نجیبه د داسې میرمنې مستار نوم دی چې په خبره د بې سوادۍ له وجې خپلو اولادونو سره هغه د لومړي ټولګي په لیک لوست کې هم مرسته نشي کولای. بازار کې د سودا اخیستلو پر وخت د پیسو حسابونه ګډوډ وي. دا وایي چې که زده کړې کړي وای، اوس بل د ستونزو سره مخ نه و. د پغمان اوسیدونکو مرزیه وایي چې لپینځو کلونو را په دی خوای میړه مسافر دی. دا چې د خپل زده کړې کړي د کور ټولې چارې پر مخ وړي او اولادونو سره د هغو په لیک لوست کې هم ډېره مرسته کوي.
اوس همدا سواد ما ته دومره فایده کړې چې د همدغه وجه ده چې زه خپل دا ژوند مخکې بیایم. ډېره داسې بېسواده وي، بازار ته به نه سوی تللی. اولادونه دي ما الحمدلله اوس ټول باسواده دي، ټول ما ورسره کومک کړ. که ما دوی نه و تشویق کړي، که دوی سره ما درس نه وویلی، اوس به دوی هم بېسواده وو.
څومره وخت کېږي چې خاوند یې نشته او یوازې تاسو ته د بچو مسؤلیت در لغاړې ده؟
پنځه کاله کېږي. درې کاله خاصانه هېڅ رانغی ده، بیا یواری راغی، څو میاشتې تېرې کړې، دا دوه کاله بیا نه دي راغلي.
چې کله خاوند نه یې کنه، په کور کې کوم کارونه تاسې کوئ؟
چې نه یې دا د کور کارونه، خو د کور کار ده چې زه کوم. د بیرون سودا راوړل، ډاکټر ته اولاد بیول، خپله مې ټول مسؤلیتونه دي. د مکتب چې مور پلار غواړي زه خپل ازم، چې شانو وسایل خرابېږي، له برقي سره، له دوان سره، له مثلا فلتر مې خرابېږي، دا ټول مسؤلیتونه زه پخپله مجرا کوم.
اوس درته وایي چې د دغو ټولو کارو په کولو کې د تا سواد، د تا درس، د تا تحصیل څومره سره مرسته کړې؟
یعنی 90% د ما سواد، ځکه چې زنګ وهم که په نمبر نه پوهېدم مور سره خبرې نه شو کولای، که په خط نه پوهېدم بل به مې نه شو تویلولی، که په دا ټول 90% د ما سواد په درد لګېدلی.
بچو سره په لیک لوست کې څومره کوشش کوي؟ د کارخانګي پوښتنه یې که درس ورسره وایې؟
درس ورسره وایم، د کارخانګي پوښتنه یې کومه، دا د فیس په خپله چې زه ځم تویلم. دلته یعنی هر چیز کې سواد رول لري، چې زه کارخانګي دایرې ونه ګورم، زه باید چیرې په کارخانګي پوسم؟ هغه به ماته وایي چې ته ما کارخانګي کړي، کتابچې ورته ګورم، دایرې ګورم، که نوامه مضمون په مضمون، چې هر مضمون درسي، هغه به زه ورسره کومک کوم، کارخانګي به مخکې وړم.
داسې ته باسواده یې او د کور مشکلات علولی سي، د تاسو میړه څومره زړه یې ټول د مسافري کوي؟
بېخي نه زړه یې جمعې ده. هغه وایي چې مخکې ځي ژوند، چې هغه زړه یې جمعې ده، بېخي ډاډه. هغه هم له مجبورې تللی، له مجبورې چې هغه زه دغه کور مخکې بوزم، ژوند مخکې بوزم، اولاد وکړم، هغه یو مړې نفقه راوړي. الله هغه هم الله له پسې رواني، الله له پیدا کړي چې موږ اولادونه آینده کې ښه نیک سالی، نیک عمل لوی سي، باسواده لوی سي. همدا وایي چې زه تاسې مزدور یم، زه تاسو ته کار کوم، خیر ده، تاسې خپل درس وایي اولادو ته. او اولادونه دومره غران جوړي چې دا امامش لور خو به اول نمره وه، شپږمه پورې ویلې نور راوته، دومره غران جوړي. بیا مې اوس په کورس کې شامل کړي، بیا هم لږ امید لرو چې همدا وایي چې باسواده شي، چې دوی درس وایي، چې دوی تحصیل وکړي.
چار چاپیره د داسې کسان لیدلی دي چې د کور مسؤلیت هم ورلغاړي، د بچو روزنه هم ورلغاړي، مګر خپله درس نه دی ویلی، سواد نه لري، مشکلاتو سره مخ دي.
او څنګه نه، دلته له اطراف نه خلک راغلي دي، ښځې دي بېسواده دي، زه ورسره کومک کومه، نور شاوخوا له خلکو نه کومک غواړي. بېسواده دي، میرونه یې په ایران کې دي، مثلا یو ولایتو کې کار کوي. ډېر مشکلات لري، هزار مشکلات، د خوشمن ډېر سخته مخکې.
مثلا کوم مشکلات ډېر زیات جدي دي؟
پستا ژوند سخته دي، پستا ژوند دي، هیڅ وی بخینو ژوند سخته ده، ځکه نو کوم بار ته نسیتلای خپل اولادو پوښتنه نیسي کوي. همداسې اولادونه ټول کوچیکي همداسې خوشې دي. هغوی خو باسواده، هغه مور چې بېسواده ده، هغه یو باسواده اولاد جامعې ته نه شي تقدیمولی. هغه هېڅ دا احساس نه لري چې زه بېخي دا درک نه لري چې خپله باسواده نه یم، هغه بېخي دا درک نه لري چې زه څنګه اولاد لوی کړم، چې که په کوڅې وګرځېد، که چرسي سه، که چېرې چوکر لاړه، ګدایي وکړه، دا ورته بې تفاوته ده، ځکه خپله بېسواده ده.
یعنې د زده کړې ارزښت نه ده ورته معلوم؟
نه نه، د پلار بېسواده، مور بېسواده، هغه خپل اولاد ته چندان توجه نه کوي، هېڅ اهمیت ورته نه ښکاري د دې چې دا سواد چه ده، ځکه خپله بېسواده ده.
نارینه چې د میرمنو د زده کړې له ارزښت څخه خبر دي، په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پر ښځینهو باندې د زده کړې دروازې بندې کړې، دوی هڅه کوي چې په یو ډول نه په یو ډول افغان میرمنو ته د لیک لوست اسانتیاوې برابرې کړي. انجینر احمد پردیس همتوال یو له همداسې کسانو څخه دی. هغه په پیل کې د لوستې مور پاکله غږیږي.
لوستې مور د خپل اولادونو په تربیه کې مهم رول لري. یعنی د مور هغه مکتب ده چې اولنې تربیه تحصیل وي. کچیرې مور باسواده اوسېږي، یعنی دا په دې معنی چې دغه اولنې تربیه به ډېره سالم شي، استاد سره تربیه شوی وي. کولای شي مثلا د ماشوم مور کچیرې باسواده وي، د ماشوم سره دغه د اهداف په لاس راوړلو کې کولای شي ډېره همکاري وکړي، او همدارنګه کولای شي چې مثلا د جامع په ارتباط هم هغوی ته مخکې له دې چې جامع ته وړاندې شي مهمې تربیې دوی ته یا توصیې دوی ته وکړي. هغه کورنۍ چې مثلا هغه مورانې مثلا باسواده دي، هغوی د زندګۍ یا د ژوند په لحاظ هم په ښه حالت کې قرار لري، او کولای شي چې مثلا یعنی د خپل خاوند مټ وګرځېږي او له هغه سره مرسته وکړي، او د اقتصاد په تقویه کولو کې هم بشپړ رول ترسره کړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، که دا خبر مشخصه واضح کړو، کله چې په یو کور کې یوه مېرمن باسواده وي، د کورنۍ نارینه وو ته هغه د ژوند چارې څومره اسانه کیږي؟
که چېرې یوه مېرمن باسواده وي، مهم رول لوبوي هغه دا چې دا داسې مثلا د کورنۍ د اولادونو په تربیه کې، همدارنګه د جامې په جوړولو کې، د کورنۍ په جوړولو کې، او له خلکو سره د ارتباطاتو په برخه کې هم عمده رول لري، او کولای شي چې مثلا ډېره ښه مثلا له نورو خلکو سره په ډېر ښه شکل باندې تعاملي روابط ولري، او که چېرې په کورنۍ کې ستونزې راولاړېږي نو هغو ستونزو ته هم په ډېر ښه او عقلاني درایت سره کولای شي چې د حل لارې پیدا کړي. په کورنۍ کې چې یو باسواده مېرمن وي، هغه تر ډېره ځایه پورې اجازه نه ورکوي چې کورنۍ کې که چېرې ستونزې هم راولاړېږي هغه ډېرې سترې شي او لاین حل وګرځېږي. نو په کل کې داسې ویلای شو چې باسواده مېرمن د کورنۍ لپاره یو ښه ایډیال کېدای شي، او همدارنګه یو ښه مشاور، او د کورنۍ سره په ټولو برخو کې ښه کومک کوونکی کېدلی شي.
استاد، دا چې نن سبا ښځینه زده کړې نسي کولی، تاسو خپله د یو نارینه په صفت، د یو افغان په صفت، څومره خوابدې یاستئ، او آیا دا تشه به موږ جبران کړی سو؟
په اوسنی شرایطو کې چې بدبختانه مېرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی تعلیم وکړي، له دې سره نه تنها زه بلکې د جامع اکثریت قشر له دې نظر سره مخالف دي، په دې خاطر باندې چې علم په نرو ښځه باندې خدای تعالی فرض کړي دي، که هغه مثلا دیني علم وي او که چېرې عصري علم وي. مېرمن د جامع نیم قشر یا 50% تشکیلوي، نو په دې خاطر باندې دا د جامع نیم بدن ده، او که چېرې مثلا زموږ نیم بدن فلج اوسېږي، نو موږ نسو کولای شو چې ځان یو بشپړ انسان تلقی کړو، او یعنې موږ به معیوب بلل کېږو.
تاسو په دې باندې خبرې وکړې چې د یوې باسوادي مور ګټې په کورنۍ کې څه دي، بیا په ټولنه کې څه دي، او په ټوله کې کله چې یوه ښځه باسواده وي، د هغو هغه مثبت ټول اړخونه مو یاد کړل. په داسې وخت کې چې اوس افغان مېرمنې زده کړې نسي کولی، تاسو د یو استاد په صفت په اوسنیو شرایطو کې له خپل ملت سره، له نجونو سره، له ښځینهوو سره څه مرسته کړې ده چې دوی حداقل تر څو چې وضعیت سمیږي یو څه زده کړي؟
دوی ته موږ آنلاین کورسونه د انګلیش په برخه کې جوړ کړي دي، همدارنګه اوس تصمیم لرم د معیاري پښتو زده کړي همدارنګه دا سیستم هم بشپړ شي، او موږ به وکولای شو چې ډېر زیات وروڼه او خویندې له ځان سره ولرو، او دوی له ډېرو لرې منطقو څخه له موږ سره په دغو درسونو کې اشتراک وکړي او خپل تعلیمي سطحه لوړه بوځي.
تاسو نجونو ته او مېرمنو ته څه مشوره لرئ؟ دوی په کور کې داسې یو فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه د یو باسواده مېرمنې ګټې ډېرې زیاتې دي، نو باید هر څوک هڅه وکړي چې ځان باسواده کړي. په کور کې دوی خپله تر کومې اندازې هلې ځلې وکړي؟
دوی باید خپل وخت تلف نه کړي. که چېرې اوس نجونو په مخ باندې پانتونونو او د مکاتبو دروازې هم بندې دي، خو دوی باید له دې فرصت څخه استفاده وکړي چې خپل وخت بې ځایه ضایع نه کړي. د دغو آنلاین کورسونو څخه، هر فرصت څخه، دوی باید په جدا جدا ډول باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو څخه.
د لوګر ولایت یو میرمن چې نغواړي نومې په خبرونه کې خپور شي، وایي چې د کلونه کلونه د افغانستان په کلیو بانډو کې خلکو ته د ښځو د زده کړې د ارزښت پاکله عامه پوهاوی ورکړی دی. دا چې حاکم نظام افغان میرمنې له زده کړې څخه بې برخې کړي دي، په خبره یې زیان نه جبران کیدونکی دی. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کله چې په یو کور کې مور باسواده وي نو طبعاً د مور سلوک کردار او هغه ټول کړنې په ماشوم باندې زیات اغیز لري او ماشوم تر نه متاثره کیږي، ځکه مونږ او تاسو دوه نوه زده کړې لرو. یو هغه زده کړه ده چې مونږ یې گفتاري او چا ته ورښیو، یو هغه زده کړه ده چې ماشوم له مور څخه کوي چې هغه کرداري یا کاپي کړی دي. که تاسو متوجه شوي واست چې مور مونږ کوي یا یو مشر یو کار کوي، دی ماشوم را په ژبه نه راغلی، هغه یې نه زده، خو دیږي هغه حرکات کوي، هغه کړنې کوي چې مشران یې کوي.
او د کورنۍ په اقتصاد کې د باسواده ښځې رول به څومره وي؟
نهایت ډېر ده. که 50% یو سړی کار کوي چې مور کله باسواده یا ښځه، په هغه کور کې نارینه او نه ډېر سهم ښځه اخلي، ځکه چې ښځه هم بیرون کار کوي هم د کور کار کوي هم ماشوم روزي. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې په اقتصادي چارو کې د مور مثبته رول همدومره ډېري، او دا یو واقعیت ده. په دې باندې سړی سترګې نشي پټولی. موږ وینو چې هغه میندې چې باسواده دي څومره خپل ماشوم په ښه رویه په ښه انګیزه سره روزي، څنګه په هغه لومړۍ کلونه کې په زده کړه کې په ښوونځي کې ماشومان هېڅ ستونزه نه لري. دا یو واقعیت ده، او دا زموږ متاسفانه چې زموږ ډېرې میندې د سواد له نعمت څخه بې برخې دي. عاطفه عینې عاطفه ده، هغه فطرتي مینه چې دا چې مور لري یا زحمی چې مور لري، هغه واقعا د ټولو انسانانو یو شان ده. هغوی هم ډېر زحمت وباسي، خو چې څومره هغه میندې چې زده کړې نه یې کړې، باسواده نه یې، یعنی واقعا سخته ده. هغوی د ځان دپاره څه نشي کولی، نو د مکتب لپاره په ښوونځي کې په ځینو برخو باندې هغوی نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه رویه وکړي، ماشوم ته څنګه خپل اولاد سره دوی مرسته وکړي تر څو دوی ماشوم په ښوونځي کې ستونزه ونه لري، څنګه هغه ځینې مشکلات خپل ماشوم ته څنګه حل کړي او څنګه یې وروښيي. او هغه میندې چې باسواده دي ګوري چې هغه څنګه خپل ماشومان په روحیې سره روزي. وایي که یو ملک ګوري یا د یو ملک پرمختګ ګوري، د هغې ملک د ښځو وضعیت یا هغه د ښځو کرکټر ګوري چې ښځې په کوم وضعیت کې دي یا په کوم حالت کې دي. کله چې ښځه مور ده چې مور ارامه وي، نو طبعاً چې ماشوم ارامه وي. او کله چې مور باسواده وي، با انګیزه او باسواده ماشومان روزي. نو متاسفانه چې زموږ په هېواد کې دغه ستونزه شته دي، او هغه میندې چې کورونو کې دي او په ولایتونو کې دي، اکثریت دغه ستونزه او مشکلات لري چې هغوی له خپل ستونزه نشي حلولی، او د ماشوم ستونزه به څنګه حل کړي.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. کله چې یوه مور سواد نه لري، هغه خپل مشکل نشي حلولی، څه پاتې خو لا درسې د ماشومانو مشکل حل کا. که په دې خبرې راته وکړئ چې کله یوه مور باسواده وي، حتماً په ژوند کې آس کې ولاړې شته، له دوی سره څومره په ښه توګه بیا دا مقاومت کولی شي، خپل مشکل څومره حل کوي؟
کله چې مور باسواده وي، خو طبعاً هغه نو لارې ورته معلومه وي، د هر څه لپاره یو بدیل لټوي. او کله چې یو انسان دی په قرآن ځي مشو کې دی، یو پوه انسان او دی نو پوه انسان چې زده کړې نه یو کړی، دیغه دی رڼا او د تیاره مثال کې راغلی، د شپه او د ورځ. نو تاسو په ورځ کې په رڼا کې هر چیرې ګرځو زو ماشومان که امکاناتي که نه، او په شپه کې چې برق نه، چې یو وسایل در سره نه، کله څوک ګرځېدای شي؟ نو طبعاً چې باسواده مور بدیل لارې لټوي، ماشومان ته وایي اگه صبر لار لټوي. او هغه انسان چې تجربه ونه لري، زده کړه ونه لري، طبعاً چې سخته ده، هغه مور به څه وکړي؟ هغه مور خو بیا هم هغه دغه ډېر مصیبتونه چې موږ او تاسو ګورو چې په اولادونو باندې په ماشومانو باندې راځي، هغه یې دې لپاره چې میندې له حقوقو نه دي خبر، میندې نه پوهېږي یو ماشوم له حقه نه دي خبر، نه پوهېږي دغه یو انسان ده، دغه به راتلونکی د په لاس کې، دا به څنګه وروزو، د سره باید څه وکړو؟
په دې وروستیو کې چې په مېرمنو باندې د زده کړې لارې باندې دي، او تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه کومې ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو، علت یې دا ده چې میندې بې سواده دي. اوس له دې وروسته دغه احصایه په زیاتېدلو، ځکه ده چې د مکتب دروازې بندې دي، د پوهنتون دروازې بندې دي، تاسو دا موضوع څومره خطرناکه د افغانستان راتلونکي ته بولئ؟
دا یو نهایت د تاسف وړ خبره ده. په هیڅ دنیا کې دا داسې نه ده. مونږ او تاسو کومه باسواده مور خپل زوی ته وایي چې ټوپک واخله یا خپل هیواد وران که یا خپل یو انسان ووژنه. دې لپاره چې دغه د ځینو کړیو خواهشات برآوردی، دوی نه غواړي چې مور یا زمونږ خویندې باسواده سي او دغه ستونزه بنیادی حل سي. د همدې لپاره چې دوی دغه جرنده وچرخېږي بېکاره نه وي، دې لپاره نو هغه میندې دي ځورېږي پې دوی کړېږي پې دوی ګرد عمر او په دغه باندې نه پوهېږي چې دغه ماشوم به ولې ضایع سي، دغه ولې زړه مو پې خوړ کېږي او دنیا به نه پې جوړېږي. یو کور کې به وګوري چې لس اولاد به یې وي خو یو کې به یم خیر نه وي. د همدې لپاره چې هغوی روزنې ته ضرورت لري انسانان، که روزنه او انګېزه نه وي نو هېڅکله یو ټولنه پرمختګ نه کوي. نو ماشوم خو که روزنه ونه ګوري، که یو صحیح لاشکاري نو خو چا به درد لګېږي. مهمه خبره ده چې یو څه بند سړی باید کنټرول وري. انسان یوازنی موجود ده چې تر درویشت کلنی او پنځویشت کلنی پورې مستقیم هدایت ته نیاز لري، زده کړو ته ضرورت لري. او که انسان زده کړه ونه ویني صرف خوراکو څکاکو کې، هغه خو بیا په ډېر کم شي باندې غلطېږي. څو کاله مخکې مونږ یو رپورټ جوړولو په هلمند کې، یو چا سره ما خپله مرکه وکړله. مرچی د غواړې څه دی ارمان ده؟ څپلۍ یو ټوپک یو موټر سکل ولرم. نو دغه ځوان ته که هر چا دغه امکانات برابرول نو لس رقم استفاده به یې ورنه کول. بې سواده مور بې انګیزې اولاد را لویوي، زده کړه نه لري، تجربه نه لري، اولاد باندې زده کړه نه کوي ځکه چې هغه زده کړه نه لري. یو انسان چې خپله پوهه ولري نو هېڅکله یې بیا دا نه لورېږي چې اولاد زده کړه ونه کړي. پوهېږم هغه د مونږ د میندو ارمان ده، په همدې هغوی په لارو باندې نه پوهېږي. کله چې انسان خپل حق ونشي غوښتلی، اولاد ته خو هغه لاره نشي وښودلی. نو مونږ او تاسو دا لازمه ده، دا حتمي خبره ده چې یو مور زده کړه لري د هغه کور پنځه نسله باسواده،
ځکه چې هغوی
خپل اولاد
په انګیزه روزي باسواده یې روزي. په آخر کې به غواړم دا پوښتنه له تاسو مطرح کړم چې اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې د ښځو لپاره زده کړې نشته، د دې لپاره چې یوه باسواده مور ډېرې زیاتې ګټې هم ځان ته رسولی سي، هم بچو ته، هم کورنۍ ته، هم ټولنې ته. په داسې وضعیت کې مېرمنې څه وکړي چې له زده کړې څخه لرې پاتې نه سي، که څه هم په رسمي ډول دوی څه نه سي کولی، شخصي څه وکړي؟
لکه تجربونه د زده کړو کې د مغه د ګټه واخلي او دا به هېڅ نه تړي. یو وخت هم داسې مکتبونه بند کړي ول په مونږ باندې، د ما مور بیچاره کوي مونږ ته به په کور کې دومره چې باورقم نه وي مونږ ته به کتابچه راکولې، بیا ور به چې لیکنې پکې وکړي په پنسل باندې، بیا به یې له سره پاکول، بیا به یې مونږ ته راکول پکې لیکنې وکړي. او هم دا د نړیوالو نه له ښځو نه چې ټوله افغانستان د خلکو نه لاړه چې ټول یو لاسي متحد سي په خبرو کې د ورسره کښېني او دا دې ورنه وغواړي. دا د دوی حق ده او دا نړیوال باید پرې فشار راوړي چې دا د افغانستان د ښځو حق ده. نظامونه که هر چیرې بدلېږي په ښځو باندې، په دغه قشر باندې په هېڅ دنیا کې دومره ظلم نه ده سوی چې په افغانستان کې سوي. د نورو دنیا ښځې وګوري، د مونږ د ملک ښځې وګوري، او دغه ټول قوانین، دغه ټول شیان چې وضع سوي دي او ظلم را روان ده د نارینه وو له لاسه ده. هېڅکله مونږ او تاسو ګورو چې که په همسایه ملکونو کې یو غږ جګ سوي یا ښځه باندې ښځه د خپل حق لپاره غږ پورته کړي، د هرې ښځې نه چې ښځه له کور نه ووتله د خپل حق لپاره نارینه ور سره وو. د مونږ او تاسو کله کوم نارینه پورته سوی ده چې ووایي چې د مونږ د لورانو لپاره مکته یو چیرې مکتبونه بند شوي ول؟ ما خپله سپینګر ته ویلي مان چې راپورته سئ، خو دا خو د تاسو حق ده. وایي خیر ده، سه کال به یې ونه وایي، بل کال به یې بیا ووایي. همت نشته، همکاري له نارینه وو له خوا له ښځو سره نشته، نه نارینه په سنګونو کې شته، نه له کوره حمایه شوي دي، نه له بیرونه حمایه شوي دي. خپل همت یې کړی ده خپل حق دپاره، د دې لپاره چې د آینده لپاره دوی هر څه ته ضرورت لري. یو کور کې یوه ښځه مریضه سي، نارینه یې دومره توان نه لري چې بیرون یې بوځي، همسایه ملکونو ته یې بوځي. مونږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ تاسو مامور ته، معلمې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ مونږ تاسو پولیس ته ضرورت لرو که نه لرو؟ همداسې په ټولو چارو کې چې ښځه په کور کې مهمه ده، په بیروني چارو کې په هره برخه کې ښځې ته موږ تاسو ضرورت لرو. او دا داسې نه کولی چې موږ یو ښځه هېڅ روزنه ورنه کړو، ښځه هېڅ روزنه ونه ګوري، فقط هلته یې ودرو. نه، د ښځې لپاره لازمي وهمي ده چې باید د هر انسان لپاره دغه نارینه چې زده کړه نه کوي، خو داسې ملکونه ورانه وي. که د یو ملک خلک پوهې ته ارزښت ورنه کړي، نو فکر وکړي نظام به څه په قصه کې شي. نظامونه په ټوله نړۍ کې خپل پالیسی لري، خپل پالیسی پر مخ بیایي. نو ټول خلک باید د سواد په ارزښت باندې پوه شي. د افغانستان خلک له ځنه ډېر نه دي غوښتي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه تاسو نه.
دران دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بند کړي. خځل کار څخه مانا شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. بیا یې پانتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنداو. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. پاورس توکه باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 40 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکه یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 1500 مترو لوړوالی پورې تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لوی وچی په شمال کې کنګل شوی شمالی سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي، څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وستل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګري زو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي. نن به خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن خون کوي موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچی یو جهیل کوری.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې د خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمرې غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا به هغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوه نقطو ترمنځ وصلوالي څېړي. داسي یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلای شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلای شي، بحری وصل کېدلای شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو کدا چې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایګداري پروسی خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي، چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې محصولات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د محصولاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هېواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره تر رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
मस्त केक सालो मेरावड़ शीरे बेट सालो मेरावड़ मस्त मस्त केक सालो मेरावड़ शीरे उड़े अल्लाह शीरे बेट सालो मेराव بل د کابل چاله زیم بلبل د کندهار نره وهم زیم بلبل د کندهار نره وهم شیره وړه سالو میراوړ مست مست کېګي سالو میراوړ شیره وړه سالو میراوړ مست مست کېګي سالو میراوړ شیره وړه الله شیره وړه سالو میراوړ بادکابل دلوری راشه
بابا زخل بدی کو گت کشم بابا زخل بدی کو گت کشم شیرے وے سالو میرا مست مست کے گی سالو میرا شیرے وے سالو میرا مست مست کے گی سالو میرا شیرے وے اللہ شیرے وے سالو میرا مست مست کے کسا دو میرا مست مست